الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ها خلق چې پخپله هم بخل کوي او نور له هم د بخل حکم ور کوي کوغه مال وی چې تو ولي دومره خرج کوي مخرج کوه څه ضرورت دی د ور کولو خپل هم خیال کوه د بخل نور هم قسمونه دي او څوک د خرج کولو نه ندی منه کول چې مور کوي د الله تعالی په لار کې د ور کولو نه م منه کوي پخپله هم نه ور کوي او نور هم منع کوي کوبل ورکړي نو مونږ به بد ښکاره شو نو هغه هم منع کړي او بخل صرف په مال کې نه وي ځینې خلک چاله په مشوره ورکولو کې هم بخل کوي وایي چې مونږ ته څه ضرورت دی زمونږ سو کار دی چې سو کوي نو کوي دي کو تاسو ته د سو خبرې پته وي د نفع د خبرې پته وي کو چاته سو فایده ورسي نو ښه خبره ده ورکړئ بل له مشوره لیکن په هغې کې هم خلک بخل کوي مونږ ولې دا په خپل سر باندې واخلو کو تاسو له سو هنر درځي او څوک درنه تپوس وکړي د هغې علم وي ستاسو سره د دې نه بد بخل خو د علم بخل دی چې تاسو وایئ چې نه زه نشم ویلی چاته زمونږ خلک خو داسې بخل کوي چې چاته یو رسپی هم نه ښیي دومره بخل دی زمونږ په زړونو کې ځکه چې که دوته وښیم نو زما به سلوی پاتې شي بیا خو به دا هم جوړول شروع کړي دومره واړو واړو زړونه دي زمونږ هندوان په دې اخله ډېر ښه دي زمونږ نه که د فایدې څو خبره وي یا جاب وي نو هغوی زر زر یو بل ته ووایي لیکن مونږ خلک چرته هم چاته د فایدې څو شی نه ښیو که هغه علم وي که هنر وي که څه انفارمیشن وي یا څو خبره وي یا که څو مشوره وي او یا څوک پوښتنه وکړي که د نیکۍ څو خبره وي که څو رشته وي یا څو قانون وي او تاسو ته پته وي نو الذين يبخلون نو هغوی پخپله هم بخل کوي او نور خلک هم منع کوي چې مخیی چاته نشته څه ضرورت الله اکبر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد او چې څوک مخ وګرځوي که د پیسو بخل وي او که د بل څه وي نو الله سبحانه وتعالی خو غني دی الله سبحانه وتعالی ته هیڅ ضرورت نشته چې تاسو په نورو باندې خرج کړئ هغه خو بې نیازه دی تاسو یې فقیران او محتاجه تاسو له لږ شان درکړل او درته یې وفرمایل چې خرج کړئ چې څه هم فایده تاسو ته میلاویږي نو تاسو په هغې کې بخل کوئ چې زه بل چاله دا فایده ور نه کړم نو الله سبحانه وتعالی خو غني دی الله تعالی بې نیازه دی هغو ته ستاسو ضرورت نشته دی چې تاسو ته میلاو شي نو هله به بل ته میلاویږي او هغه الحمید دی تعریف واله دی هغه ته د چا د حمد هم ضرورت نشته دی پوه شوی په دې خبره باندې چې دا دوه صفات څنګه ریلیټډ دي بیا د الله تعالی هم پروا نشته دی بیا ځی او بخل کوئ چې څوک بخیل وي نو شیطان د هغونه ډېر خوشحاله وي چې څوک سخي وي نو هغه مخکې ورکوي نو د هغونه ډېر ویریږي که هغه کافر هم وي نو د هغونه ویریږي هغه وایي چې ګنې دو ته به یوه ورځ مقام میلاو شي او هغه اوچت مقام دی چې یوه ورځ به دوته هدایت میلاو شي لیکن چې څوک بخیل وي که هغه مسلمان هم وي نو هغه د ډېر زیات خیر نه وروستو پاتې شي او چې کله انسان بخل کوي نو هغه دا ثابته کړي چې د هر څیز نه زیات مال خوږ دی زه به دوله نه ورکوم فایده ورله ورکول نه غواړم د څومره ډېر خیر نه هغه محرومه شي د څومره ډېرو نیکو نه هغه محرومه شي ځکه چې بخل صرف په مال کې نه وي په هر څو کې وي چې کله د انسان زړه تنګ وي نو په هر څیز کې بنده خپل مټې بند ساتي لقد ارسلنا البته بې شکه اولیږو مونږ رسولنا بالبینات خپل رسولان سره د واضح نښو او دلته د واضح یعنی روښانه نښو نه څه مراد دی معجزات هغوی یې د معجزاتو سره اولیږل که چرې آیات بینات وي نو بیا به د آیات خبره وه او چونکې صرف بینات راغې نو مطلب دی د دې نه معجزې وانزلنا معهم الكتاب والميزان او مونږ ورکړو هغوی له کتاب او میزان د میزان خبره مونږ په سوره رحمان کې هم ویلي وه میزان خو هسې تلی ته هم وایي لیکن په اصل کې د میزان مطلب وي عدل او انصاف ځکه چې دا انصاف ډیپیکټ کوي په عدالتونو باندې اکثر د میزان تصویر لګېدلی وي د دې مطلب وي چې دلته انصاف میلاویږي نو الله تعالی میزان هم نازل کړو یعنی هغوی له د انصاف خبره هم ورکړه او کوم شریعت چې ورکړی دی نو هغه هم یو میزان ښیي نظام عدل او انصاف یې ورکړو پوره سیستم یعنی د الله تعالی احکامات یې ورکړل چې په هغې کې د ټولو حقوق او فرایض بیان شول چې د دې بنده دا فرایض دي دا یې حقوق دي چې د چا یو حق وي نو هغه د بل فرض وي دا د مور او پلار حق دی چې د هغوی خدمت وشي او دا د اولاد فرض دی. الله تعالی میزان عدل ورکړی ده، د انصاف تلی ورکړی ده، نو دا میزان مخې ته کیږ دی او ژوند تیروی. او هغوی لی صرف کتابونه نه دي ورکړي، بلکې شریعت یې ورله هم ورکړی دی. بیا هم چې څوک نه انصافی کوي، ظلم او زیاتی کوي، نو مخکې د هغوی په باره کې هم راځي او دا میزان یې ورله ورکړی دی. لیقوم الناس بالقسط، او دا احکاماتی د دې د پاره نه دی ورکړي چې په کتابونو کې کیک دی. الله تعالی دا قانون ورکړی دی چې دا حقوق او فرایز دي. دا سینه ده چې بس دا اویلی شي او بنده ټیسټ ورکړي، بلکې د دې د پاره چې لیقوم الناس، ځکه چې خلق قائم وي په انصاف باندې، په خپل ژوند کې انصاف راولی، د انصاف سره چلیږی، د خلکو سره د انصاف معامله کوي. ځکه الله تعالی میزان نازل کړو، نو موږ ته د یوې نوې خبرې پته ولګېده چې انبیاء علیهم السلام له معجزې ورکړې شوې وې او هغوی له الله تعالی کتابونه ورکړل، او الله تعالی میزان هم نازل کړی دی. ځکه چې الله تعالی غواړي چې په ځمکه باندې عدل او انصاف قائم شي، او د عدل او انصاف قانون صرف د الله سبحانه و تعالی شریعت ورکولی شي، د انسانانو جوړ شوی قانون نشي ورکولی. خو انسان وایي چې د ښځې دومره حقوق دي او د سړي دومره حقوق دي، دو ته دا ملاوېدل پکار دي، هغې ته دا ملاوېدل پکار دي. نو دا خو د انسانانو جوړ شوي قانونونه دي. که سړی طلاق ورکړي، نو پکار ده چې ټول هر څه دې ښځې ته میلاو شي، یا پکار ده چې نیم نیم ورته میلاو شي. الله تعالی چې کوم قانون جوړ کړی دی، نو انصاف په هغې کې دی. انسان هغه قوانین نشي جوړولی. بچې به د چا رسیږي؟ دا قانون د الله تعالی د انصاف سره دی، او دای په دې وجه ورکړی دی ځکه چې خلک په ځمکه باندې د انصاف سره اوسیږي. نو دا هسې بیکار قانون نه دی، صرف د ویلو د پاره نه دی نازل شوی. د چا چې سو حقوق دي، نو هغه زموږ شریعت موږ ته بیان کړی دی. د چا چې سو فرض دي، نو هغه هم بیان شوی دی. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، او نازل کړمون وسپنه. د وسپنې خبره ولی راغله؟ نو دا خبره زو تاسو ته کول غواړم، که څوک بیا هم په میزان باندې نزی ظلم شروع کړي، نو الله تعالی وسپنه هم نازله کړی ده. د وسپنې نه وسله جوړیږي، هتیار. بیا داسې خلک چې ظلم او زیاتی کوي، نو بیا به د قوت استعمال هم وي. نو وسپنه د قوت او طاقت علامت، یعنی نښه ده. ځکه دلته بأس شدید راغلی دی، ومنافع للناس، او د خلکو د پاره پدې کې ډېری فائدې دي. د وسپنې ډېری فائدې سودي. تاسو په خپل کورونو کې وګورئ چې څومره سیزونه د وسپنې نه جوړ شوي دي. او دا وسپنه د دې ځمکې دات، یعنی میټل، نه دی. دا د بهر نه راغلی دی، ځکه الله تعالی فرمایلی دي چې انزلنا. اوس ساینس ته پته لګېدلې ده چې وسپنه په دې ځمکه نشي جوړېدی په دومره های ټمپریچر باندې. د هایډروجن بانډز وي، نو وسپنه چرته په بل پلانټ باندې یا په بل ستوري باندې جوړیږي، او د هغه ځاینه ځمکې ته راپریوتلې ده. یعنی دا دلته نه پیدا کیږي. که څوک وسپنه جوړول غواړي هم، نو دا نشي جوړولی. په هر ملک کې د وسپنې کارونه کیږي، لیکن وسپنه جوړیږي نه. وسپنه خولی کوي او سیزونه ترینه جوړوي، لیکن د دې څه فیکټري نشته چې دا مینوفیکچر کوي. الله تعالی نازله کړي ده، دا سبحان الله، د انسان د فائدې لپاره او د هغه خلکو لپاره چې څوک ظلمونه کوي، چې د هغوی سره جنگ وشي، چې د هغوی سره طاقت استعمال شي. او په دې کې د انسانانو لپاره ډېرې فائدې دي. په خپلو کورونو کې وګورئ، که تاسو په کور کې تبخی ته وګورئ، دیګچی ته وګورئ، کورونه ترینه جوړیږي، او دغه شان میخونه ترینه جوړیږي. په هر څه کې استعمالیږي، په بریجز کې، د ریل په پټلۍ جوړولو کې، په هر څه کې استعمالیږي. په دې کې څومره فائدې الله سبحانه و تعالی خودی دي. دغه شان ټریکټرز وغیرہ چې دي، هر قسمه مشینری ترینه جوړیږي، جهازونه د دینه جوړیږي، موټری، ټرکونه وغیرہ. نو په دې باندې زموږ ډیره ډیپینډنسي ده، او دا الله تعالی نازیره کړی ده. نو آیا چرته موږ په دې باندې شکر ادا کړی دی چې دا وسپنه د دې شی نه دی، بلکې دا الله تعالی نازله کړی ده؟ او نن سبا چې ټیکنالوژي دومره ډیره ده، نو په دې کې د وسپنې استعمال ډیر زیات دی. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، ځکه چې پوه شي الله تعالی. نو ولې الله تعالی ته مخکې پته نه وه چې دې څه مطلب دی؟ ځکه چې الله تعالی وښیي دا شي د الله په علم کې خود مخکې نه دي. هر څو د ځمکې او آسمانونو د پیدایش نه مخکې د الله په علم کې دي. لیکن چې کله یو شی شوی نه وي، نو هغه بیا حجت نه جوړیږي. یعنی چې اوس الله تعالی اوخی هغه چې څوک دی چې هغه مدد کوي د الله تعالی د غیبو سره، یعنی چې هغه الله تعالی نه وی لیدلې خو هغه د الله تعالی د دین مدد کوي. د الله تعالی مدد کول سوی داغو د دین مدد کول، داغو د رسولانو مدد کول هم دا د الله تعالی مدد دی. نو الله تعالی دا میزان او دا کتابونه او دا وسپنه په دې جوړ کړی دی ځکه چې د دې سیزونو نه کار واخیستی شي. څوک چې هغې د الله تعالی د رسولانو د مدد دپاره ورمخکې شي، کله به وسپنه هم استعمالول وي، کله به هتیار هم استعمالول وي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دیارلس کاله په مکی زندگی کې هتیار نه و اوچت کړی، لیکن په مدنی دور کې بیا ضرورت پیښ شو. میزان هم الله تعالی د رسول په ذریعه را لېږلې ده. د رسول کار دا و چې هغه میزان نصب کړي او خلکو ته وښیي. د مدینې په ژوند کې میزان نصب شوی وه او په دې کې چې څوک هم مدد کوي او وروسته چې څوک مدد کوي نو هغه هم د الله تعالی مدد دی. چې میزان نصب شي د عدل او انصاف. ان الله قوی عزیز، بېشکه الله تعالی قوت والا دی او ډیر زبردست دی او هغه ته د چا د مدد کولو ضرورت نشته دی. الله تعالی به ګوري چې څوک مدد کوي داغو د دین او څوک داغو د رسول مدد کوي. څوک دی چې مخکې کیږي، څوک دی چې د ژوند حقیقت یې وپیژندو او څوک خپل ځان د الله تعالی د پاره لګوي. ځکه چې انسان د ټولو نه مخکې دین په خپل ځان باندې نافذ کوي او د هغې نه پس د معاشرې په سطح باندې ودرېږي او بیا خلکو ته دین رسوي او بیا د الله تعالی میزان هم قایموي. ګوره، سټرګل اوله د خپل طرف نه شروع کیږي. داسې نه وي چې په اوله ورځ خلکو ته ویل شروع کړي. چې کله هغه حق وویني نو اوله خپله اصلاح کوي، اوله په خپل ځان باندې محنت کوي، اوله په خپل عمل شروع کړي او طاقت یې په کار وي، بیا د معاشرې په اصلاح کې ولګي، د دین دعوت شروع کړي، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي او په معاشره کې عدل او انصاف کوي، د ظلم او ناانصافۍ خلاف ودرېږي او بیا یو سټیج د طاقت ته استعمالولو هم راځي، بیا په هغې کې وسپنه هم استعمالوي. نو دا مختلف سټیجز دي. الله سبحانه وتعالی بنده ټیس کوي چې څوک ودرېږي او څوک نه ودرېږي. ځینې خلک په لهو او لعب کوي او پروايي نه وي او داغو تکاثر او تفاخر نه ختمیږي. داغو سره وخت چرته وي چې هغه د الله د دین مدد کولو ته ودرېږي. داغو سره د اصلاح دپاره وخت نه وي او د هغو سره د الله د رسول د مدد دپاره وخت نه وي. او نن به د الله د رسول مدد څنګه کیږي؟ د هغو په مشن کې د هغو مدد کول، د کوم مشن سره چې هغه راغلی و نو د هغې دپاره د چا سره وخت دی؟ الله تعالی فرمایي چې الله تعالی قوي دی، هغو ته ستاسو د مدد ضرورت نشته، بلکې دا خو ستاسو امتحان دی، ټول اختیار دی داغو سره. ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد. الله تعالی او فرمایل چې مونږ اولیګو نوح او ابراهيم عليهم السلام او مونږ داغي په اولاد کې نبوت هم کې خو دا کتاب هم. او تاسو ته پته ده چې نوح عليه السلام اولنی رسول دی، ادم عليه السلام نبی وو او داغونه پس چې کله ابراهيم عليه السلام راغی په مینس کې نور نبیان او رسولان هم راغلل. لیکن چې کله ابراهیم علیه السلام راغی او داغونه پس چې څومره هم رسولان راغلل، څومره هم نبیان راغلل، نو هغه صرف داغو په نسل کې باقی پاتې شو. یعنی سلسله انبیایی په هغوی کې کیښوده، د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې، داغو په زامنو کې، په اسماعیل او اسحاق علیهم السلام کې، او داغو زوی مدین هم و، او بیا د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام و، او داغو یوولس زامن وو، او د هغو یو بل زوی هم وو، او داغې نه هم انبیا راغلي وو. لیکن الله تعالی دا صرف د ابراهیم علیه السلام د اولاد پوری کنفاین کړه، نبوت او کتاب. فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، په هغوی کې ځینې هدایت یافته وو او ډیر زیات فاسقان شول، حالانکه هغه د انبیا علیهم السلام اولاد وو، داغوی پلاران او نیکونه انبیا علیهم السلام وو، لیکن بیا هم په هغوی کې فاسقان وو، اکثر په کې فاسقان وو. که د قومونو قصې تاسو وګورئ نو په هغوی کې انبیا علیهم السلام راغلي وو او چې کله په قومونو باندې عذاب راغی نو انبیا علیهم السلام مؤمنان وویستل. نو مؤمنان به همیشه قلیل وو او فاسقان به ډیر زیات وو. نو هدایت یافته خو وو لیکن لږ وو. ثم قفینا علی آثارهم، بیا مونږ پر لپسې اولېګل دا غوی په اثر باندې یعنی دا غوی په نقش قدم باندې بیرسولینا خپل رسولان دا غوی نرستو هم نور رسولان راغلل وقفینا بعیسی ابن مریم او رستو اولېګو مونږ عیسی ابن مریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مخکې عیسی ابن مریم او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی وآتیناه الانجیل او ورکړو مونږ هغه له انجیل ګورئ دا ټول کتابونه تورات وو انجیل وو زبور وو قرآن وو نو دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلي وو څومره لوی آنر دی د هغې دپاره وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة او عیسی ابن مریم له مونږ انجیل ورکړو او مونږ د هغوی د پیروکارانو یعنی فالوورس په زړونو کې رافت او رحمت کېښود او چا چې د هغوی اتباع کوله نو مونږ د هغوی په زړونو کې شفقت او رحمت واچوو او الله تعالی د رافت او رحمت نسبت خپل طرف ته وکړو چې مونږ پکې واچوو مطلب دا چې د عیسی علیه السلام چې کوم پیروکار وو د هغو چې کوم فالوورز وو نو د هغوی په زړونو کې مونږ رافت او رحمت واچوو رافت وایي چې کله څوک د چا تکلیف وویني او هغه په خپل ځان کې محسوس کړي دا دی رافت لکه مونږ چې وایو چې زمانه د چا تکلیف نشي لیدلی کېدی زه چې د چا تکلیف ووینم نو په خپله بې چینه شم او مونږ ورته همدردي هم وایو چې رافت وي نو د هغې سره بیا رحمت هم راځي چې کله تاسو د چا تکلیف په خپله محسوس کړئ نو بیا ستاسو په زړه کې رحمت راشي بیا تاسو د هغو مدد کوئ مهربانی ورسره کوئ د هغوی سره تعاون کوئ د هغونه د تکلیف د لرې کولو کوشش کوئ نو د مسیح علیه السلام په فالوورز کې رافت وو دا جذبات الله تعالی پیدا کړي دي او خپل طرف ته یې د دې نسبت کړی دی او واقعي چې د عیسی علیه السلام په هواریانو کې هم ډیر صبر وو او په مصائب کې تلو والے خلق وو او نن هم آفرین دی په دې خلکو چې کله د دوی مشنری ځي په دنیا کې نو هغوی د وړو سره د غیبانانو د پاره کارونه کوي د مدر ټریسا نوم خو به تاسو اورېدلی وي لیکن بې شماره داسې مشنریز دي چې هغوی دا قسمه کارونه کوي تاسو په سکول کې وګورئ دومره د شفقت سره د خدا ترسۍ سره دومره د محبت سره داسې داسې ماشومانو چتوي چې مونږ خلک هغې له لاس ور وړل هم نه خوښوو په کراچۍ کې یوه واقعه شوې وه چې هغه ډېره د حیرانتیا وه هلته یوه اداره وه او د هغې یوې والنټیر دا خبره کوله چې هلته به هغه بچي راوړلې کېدل او دا ماشومان به خپل مور و پلار هم نه غوښتل دا هغه بچي وو چې آرټیسټیک وو معذوره وو د چا چې سپیشل نیډز وي هغوی هینډیکیپټ وو نو مور و پلار د هغې نه ځانونه خلاصول غوښتل د هالنډ نه ښځې راغلي وې دا انګریزانې ښځې وې هغوی به دا بچي اخیستل او د هغې د مور و پلار نه به د دستخطونه اخیستل چې ستاسو اوس د دې بچو سره هیڅ تعلق نشته دی او هغوی چې به په کومه طریقه د هغه وړو کیر کوو نو هغه ډیره د حیرانتیا خبره وه هغوی چې به څنګه د هغه وړو خولې پاکولې هغوی به یې لمبول او صفا کول او هغه بچي غریبانان به معذوره وو هغوی به داسې وو لکه بوټۍ چې وي یو وړوکی خپل پلار راوړو ډیر وړوکی ماشوم وو هغه بچی داسې ویرېدو د هغو پلار وی چې زه دې دلته کې پرېږدم او هغه وړوکی د خپل پلار کمیس د زور سره نیولی وو او بچی د پلار کمیس نه پرېښودو لیکن پلار یې وی چې زه دې نه غواړم او هغوی بیا هغه وړوکی واخیستو او د خپل ځان سره یې کېښودو سبحان الله او واقع داسې ډېرې قیسې دي او دا حق خبره ده په قرآن کې دا واقع چې په هغوی کې شته رافت او رحمت پکې شته دی او په مونږ کې پکار ده چې ډېر زیات وي ځکه چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم رؤوف او رحیم وو زموږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې الله تعالی گواهی ورکړې ده چې په هغو باندې ستاسو هر تکلیف ډېر مشکل وي هغه رؤوف او رحیم دی ستاسو دپاره لیکن نن زموږ زړونه داسې سخت دي نو د دې خلکو واقع چې ډېر غټ کنټریبیوشن دی او په دې کې شک نشته دی او په دنیا کې د ټولو نه غټ مذهب کریستیانیتی ده چې دا خلک فالو کوي او د هغې وجه دا ده داسې نه ده چې د هغې پیغام حق دی او د خلکو په زړونو کې راسخ شوی دی د هغې وجه ده رافت او رحمت لکه څنګه چې دوی خلک په هسپتالونو کې ټریټ کوي د خلکو سره ښه سلوک کوي د خلکو سره همدردي کوي د ښه اخلاق سره نو داسې ځونه خلک خپل ځان طرف ته ټریک کوي د دې په مذهب کې نشته دی، په پیغام کې هیڅ نشته دی. او دغه شان جهوا ویټنس والا هم دي، هغې سهر سهر د کوره وتلي وي چې لاسوک پاسېدلی هم نه وي، نو د هغوی ډډیکیشن هم وګورئ. نو د هغوی په فالوورز کې الله تعالی رافت او رحمت اچولی دی، او تر نن ورځې پورې مونږ ګورو ورحبانیه او رحبانیت. په اصل کې د دوی په اولنو خلکو چې کله جبرو شو، نو دوی ووتل او خپل کورونه یې پرېښودل، خپلې راحتي او خوشحالۍ یې پرېښودې. دوی خپله دنیا ترک کړه، دنیا یې پرېښوده، خوراک څښاک هم او سملاستل هم یې کم کړل. نه ودونه کوي، یعنی لاړل او په ځنګلونو کې اوسېدل شروع کړل. او دغه شان بیا دا ننځ جوړې شوې، نه هغوی ودونه کوي، بس یوه جامه اچوي، پاغی کی نا رنگینی وی پاغ جامو کی، او دنیای پریخو دی وی او اللہ والشی. لیکن دا دے حکم اللہ تعالی حغوی لن نو ور کرے، بلکہ ابتدعوها حغوی ایجاد کرده، دا پابندی پا خپل پزانو لگولا. ما کتبناها علیهم، نو اللہ تعالی فرمائی چی مونگ نو فرس کری دا پاغوی بانی چی حغوی دنیا پریگ دی، دنیا ترک کری. ځکه خو زمونږ په دین کې رهبانیت نشته دی، ځکه چې دا یو ان نیچرل شی دی، غیر فطري، دا د فطرت خلاف دی. ځکه چې وعده د انسان یو ضرورت دی، چې هغه به وعده کوي. خوراک څښاک د انسان ضرورت دی، دا ټول ضروریات دي. نو دی بالکل ځان جدا کړو چې نه به ودونه کوو، نه به مو اولاد وي، نه ځان له کورونه جوړوي او هیڅ هم نه، بس دغه شان اوسي. الله تعالی وفرمایل چې دا مونږ نه وو فرض کړي. اوس مخکې چې کومه خبره ده، نو د دې دوه معنی دي، او په دواړو معنو یې په خپله ځان پوه کړئ. الا ابتغاء رضوان الله، دوی په خپله ایجاد کړه، مونږ په دې باندې نه فرض کړي. دوی وکړو دا کار صرف د الله د رضا د تلاش کولو دپاره. دویمه معنی ده چې مونږ نه ده فرض کړي په دې باندې، بلکې دوی په خپله ایجاد کړه. مونږ څه فرض کړي وه؟ الا ابتغاء رضوان الله، مګر صرف دا چې صرف د الله رضا تلاش کړئ. مونږ خدا فرض کړي وه، لیکن دوی په خپل ځان باندې رهبانیت فرض کړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما د امت رهبانیت جهاد دی، یعنی چې په جهاد باندې خلک وځي، نو بیا لوږه او تنده هم برداشت کوي، د فیملی نه هم لري اوسېدل وي، سختۍ هم برداشت کول وي. لیکن په دې امت باندې دا شی نشته چې هغوی خپل کورونه پرېږدي او دنیا ترک کړي. او صوفیزم دې ته نږدې دی، هغه خلک چې داسې کوي چې بالکل خپل خواهشات د باوهي نه وعده کوي او نه نور څو، خو بس الله الله کوي او یو طرف ته شي. او زمونږ خلک څه وایي چې په چا کې رهبانیت دی، نو هغوی صحیح دي، هغه اصل دین دی، او باقی دا هر څه فراډ دی. نو اصل څه دی؟ چې راهب جوړ شي. او هغوی وایي چې ګنی دا نیکی ده او دین دی، حالانکه داسې نه ده. درې صحابه کرام رضی الله عنهم، حضرت عائشه رضی الله عنها لراغلی وو، او دا غینې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې پوښتنه کړې وه. د هغوی دا خیال و چې ګنی دا زموږ د پاره نه ده پوره، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو نبی دی. په هغوی کې یو تن وی چې زه به چرته هم واده نه کوم، بل وی چې زه به همیشه روژه نیسم، او دریم وی چې زه به د شپې نه ودو کېږم، ټوله شپه به عبادت کوم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی منع کړل چې ګورئ دا زما سنت نه دی، زما سنت دا دی چې ما واده هم کړی دی، زه روژه هم نیسم او کله نه نیسم، زه د شپې ودو کېږم هم او عبادت هم کوم. ګورئ په اصل کې مشکل کار دا دی چې انسان په دنیا کې اوسي او په دین باندې ځي. یوازې بل خوا تلل د الله قسم دا ډیر آسان کار دی، چې مونږ چرته صحرا ته لاړ شو او په جونپړۍ کې اوسو او هلته الله الله کوو، بس دا خو ډیر آسان کار دی. اصل امتحان خو زمونږ دا دی چې زمونږ په مخ کې د دنیا لذتونه هم وي، نوې نوې سیزونه هم وي، خوراکونه هم وي، کپړې او زیورات هم وي، مال او دولت هم وي، د خلکو مقابلې هم وي، او د خپل ځان نه د خلکو نه مخکې کېدل هم وي. او بیا هم تاسو خپل ځانونه کنټرول کوئ، خپلې باګي راکاږئ، تعلقات هم دي، رشتہ داری هم دي، خپل خپلوان هم دي، چم گاوند دي، د چا خوږې خبرې دي او د چا ترخې. څوک را لغمونه راکوي او په هغې باندې صبر کوو. څومره امتحانونه دي په دې معاشره کې په اوسېدو کې، چې بنده ځنګل ته وځي نو هلته به د هغو څه امتحان وي. هغه خو آسان دی، تاسو به کتلي وي چې په حج او عمره کې عبادت کول آسان وي. بیا زمونږ زړه نه غواړي راتلو ته، ځکه چې دلته امتحان دی، هلته خو امتحان نشته دی. نه د دروغ رښتیا امتحان، نه د حلال حرام امتحان، نه رشته دارۍ، نه د کورونو جنجټونه، نه د اولاد پریشانۍ او فکرونه. بس الله الله کوی او هلته کې کینئ. دا خو ډیر آسان کار دی. نو مونږ د رهبانیت نه منع شوي یو. زمونږ امتحان دی چې په دې معاشرو کې اوسو، چې په دې خلکو کې دننه اوسو. چې کله تاسو یو بدی ووینئ نو په هغې باندې ستاسو بیا سوري اکشن وي، او چې نیکي ووینئ نو هغه وخت څه کوئ؟ د مصیبت په وخت کې څه کوئ؟ چې نعمتونه درته میلاو شي نو څه کوئ؟ هم دا خو امتحان دی. الله تعالی فرمایلی دي چې فما رعوها حق رعایتها، بیا د هغې نه دا نشوه کېدی چې کله هغوی په خپل ځان باندې په خپله پابندي ولګوله، چې کله هغوی راهبان جوړ شول نو فما رعوها، نو نه هغوی خیال وساتلو د هغې، هغوی بیا په هغې باندې نه شو تلی. لکه څنګه چې په هغې باندې د تلو حق و، د هغې د پوره کولو حق و، په ځان باندې په خپله فرض کړي وه، نو بیا یې هغه کله سرته رسولی شوه. چې کله انسان په خپل ځان باندې غیر فطري پابندۍ ولګوي نو بیا څه وشول؟ د هغوی چې کومې راهب خانې وې، د هغې د تهخانو نه، یعنی د بیسمنټس نه قبرونه راووتل د حرامو بچو، یعنی هلته چې بیا د فحاشۍ کوم کارونه شوي وو. فآتینا الذین آمنوا منهم اجرهم، نو ورکړو مونږ هغه خلکو له چا چې ایمان راوړو په هغوی کې اجر، د هغوی چې څوک په اعتدال باندې قایم وو، صحیح روان وو، د هغوی اجر. وکثیر منهم فاسقون، لیکن ډیر زیات په هغوی کې فاسقان وو. لیکن ګورئ سبحان الله، چې الله سبحانه وتعالی څومره انصاف والے دی. الله تعالی دا هیڅ چرته هم ندی فرمایلی، که الله تعالی غوښتلی نو دای هم فرمایلی شو چې هغوی ټول فاسقان وو، بد خلک وو، ټول به په یو کیټیګوري کې شامل کړي وو. لکه مونږ خلک چې وایي چې فلانی ټول قوم بې ایمانه دی، فلانی ټول قوم بخیل قوم دی، یا فلانی قوم غل قوم دی. لیکن الله تعالی فرمایي چې زیات په هغوی کې داسې دي، لیکن خپه کې هم دي. سبحان الله، دا هغه رب دی چې عدل والا دی. په مونږ کې خو عدل او انصاف په خبرو کې هم نشته دی، سوچ کوئ. الله اکبر. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای خلکو چا چې ایمان راوړی دی. نو بعضی مفسرین وایي چې دا ایمان والو ته خطاب دی، او ځینې وایي چې د دې تعلق د تیر آیت سره دی. نو دا دواړه تفسیرونه دي د دې، یعنی په هغوی کې چې څوک په اعتدال باندې پاتې شو نو هغوی ته ایمان والو وویلی شول. اتقوا الله، د الله نه ویریږئ. و آمنوا برسوله، او د الله په رسول باندې ایمان راوړئ. تاسو دا نشئ ویلی چې مونږ دا رسول نه منو، دا رسول هم تاسو ومنئ. یؤتکم کفلین من رحمته، هغه به تاسو له درکړي دوه حصې، یعنی ستاسو د پاره به ډبل اجر وي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې درې قسمه خلق دی چې هغوی له به الله تعالی ډبل اجر ورکوي. اولنی هغه خلق دی چا چې په خپل نبی باندې هم ایمان راوړی وي، او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هم ایمان راوړی وي، نو داغو د پاره به ډبل اجر وي. او دا په بخاری او مسلم کې دي. دویم هغه غلام چې هغه د خپل مالک تابعداري هم کوي، او د الله تعالی هم، او د غلام د پاره ګرانه وي چې د خپل آقا غلامي هم کوي، او د الله تعالی هم. دریم هغه کس چې هغه خپل وینځي ته ښه ادب وښيي، یعنی شرعي ادب، او بیا هغه آزاده کړي او د هغې سره نکاح وکړي، نو دا غو د پاره هم ډبل اجر دی. ويجعل لكم نورا تمشون به، او هغه به درکړي تاسو له نور، او بیا به تاسو ګرځئ د هغې سره. او په دنیا کې نور څه دی؟ هدایت. هغه به تاسو له هدایت درکړي. او د آخرت نور هغه نور دی د کوم چې مونږ خبره کړې وه. ويغفر لكم والله غفور رحيم، او هغه به وبخي تاسو، او الله تعالی ډیر بخنی والا او رحم کول والا دی. یعنی کچری مونږ دې ته د اهل کتاب په تناظر کې وګورو نو هغوی ته به ډبل اجر ملاویږي، او که د ایمان والو د طرف نه ورته وګورو نو ایمان والو ته ویل کیږي چې اے ایمان والو، تاسو د الله تعالی نه ویریږئ او داغو په رسول باندې ایمان راوړئ. الله تعالی به تاسو له د خپل رحمت نه ډبل اجر درکړي، یعنی په دنیا او آخرت کې به در له خپل رحمت درکړي، او الله سبحانه وتعالی به در له هغه نور درکړي چې د هغې په رڼا کې به تاسو په دې دنیا کې هم ګرځئ. په دنیا کې چې د خلکو سره د الله تعالی هدایت وي، د هغو کلام وي، او چې د دې علم وي، نو دا یو نور دی چې د دې سره هغه خپله لاره تلاش کولی شي په خپل ژوند کې او په آخرت کې هم، او هغه به تاسو وبخي. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. ځکه چې هغه پوه شي دلته لا چې دی نو دا زیاتی ګړی دی اکسترا دی د دې معنی دا ده چې اهل کتاب پوه شي چې نه هغوی قدرت لري په سوسیز باندې د الله تعالی د فضل نه چې اهل کتاب په دې خبره پوه شي چې د هغوی په لاس کې د الله تعالی فضل نشته دی ټول خیر او ټول فضل خو صرف د الله تعالی په لاس کې دی. هغه اهل کتاب چې هغوی نه مني دا رسول هغوی به ګوري چې باقی اهل کتاب چا چې ایمان راوړی دی او مسلمانان شول نو هغوی ته خو ډبل اجر ملاویږي چې هغوی پوه شي چې د هغوی په لاس کې د الله تعالی فضل نه دی بلکې دا خو د الله تعالی په لاس کې دی او چې هغه وغواړي نو چاله ډبل اجر ورکړي. دویمه د دې دا هم معنی کیدی شي کومه چې مفسرینو لیکلی ده چې که الله تعالی وغواړي نو مؤمنانو له هم ډبل اجر ورکولی شي. که هغه اهل کتاب له ډبل اجر ورکړي نو هغه خو هر چا له ډبل اجر ورکولی شي. دا خو د بل چا په وس کې نه ده، هغوی قدرت نه لري د الله تعالی د فضل نه په یو څیز باندې. درېمه خبره دا ده چې یهودیانو به ډېر حسدونه کول. هغوی وی چې نبوت خو په موږ کې و نو دا بنو اسماعیل طرف ته څنګه لاړو؟ نو الله تعالی وفرمایل چې اهل کتاب ته د دې خبرې پته ولګي چې هغوی د الله تعالی په فضل باندې هیڅ قدرت هم نه لري. دا خو د الله تعالی خوښه ده چې په چا فضل وکړي. چې هغه غواړي نو په بني اسماعیل کې هم رسول را لېږلی شي او که د بني اسرائیل نه رسول را ولېږي نو دا هم د هغو مرضي ده او د هغو فضل دی چې چاله ورکول غواړي نو ورکولی شي. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. او بشک ټول فضل د الله تعالی په لاس کې دی او چې هغه د چا د پاره وغواړي نو هغه ته عطا کړي. والله ذو الفضل العظيم. او الله تعالی ډیر لوی فضل والا دی. الله تعالی دې موږ په دې صورت باندې عمل کول والا جوړ کړي، د دې په صحیح پوهېدو زده کولو او په دې باندې په صحیح طریقې سره د عمل کولو توفیق موږ لرا کړي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. تلاوة وري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما راوها حق رعايتها. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.